السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هلو پیرزونه قبول کړي. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه اوریدل شي، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار هارون باچا یې وړاندې کوي.
سره ټکی سواد کمی جرګې له حکومت غوښتي چې د ټول ملکن ډویژن امنیت وساتي او د دې سیمې له خلکو د مالیو اغېستو د ځمکو په زور د نیولو له چارو لاس واخلي. په جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د پاکستان نگران حکومت د غورځنګ د ځپلو پالیسي خپل کړې. په افغانستان کې طالبانو د حکومت سرچینې وایي پرون زرګونه افغان کډوال له تورخم او چمن له لارو افغانستان تستانه او هلته راجستر شوي دي. اروپایي ټولنې حماس ډله د دې لپاره غندلې چې په خبره فلسطیني روغتونونه او ولسي وګړي د انساني ډال په توګه کاروي. د خبرونو تفصیل سواد کمی جرګې له حکومت غوښتي چې د ټول ملکن ډویژن امنیت وساتي او د دې سیمې له خلکو د مالیو اغېستو د ځمکو په زور د نیولو له چارو لاس واخلي. دا جرګه پرون د بنګور په پریس کلب کې شوې چې پکې د ملکن د 9 ضلعو څخه د پاسه 2500 کمی او سیاسي مشرانو ګډون وکړ. د جرګې یو مشر مختار یوسفزي مشالړو ته وویل حکومت پر ځای دی چې د سیمې د خلکو ځمکې ونیسي، د هغوی د امنیت غم باید وخوري.
د سواد مکی چې دی دا د سواد د خلکو ملکیت ته نه دا پوسټ ورکو نه یو بل ادارې ته ورکو. نن دا شالات ته چې بونیر کې سواد کې د شتګرد یو سر راپورته کوي، موږ ریاست ته وایو چې خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ ورکي.
سواد کمی جرګې تر دې مخکې هم سو واره د سیمې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ هلته د لویو سړکونو جوړولو لپاره د خلکو د کرکیلې ځمکو د ننیولو په څیر غوښتنې کړې دي. تېر وړې د ملکنډ په بیلابیلو سیمو کې د نامنای پیښو پر ضد ولسي پاسونونه هم شوي ول. بلخوا پوځ او هم حکومت په وار وار ویلي چې د سواد امنیت ته ژمن دي او د هغه سیمې د پرمختګ لپاره د سواد اکسپرس وی په نوم د یو لوی سړک ترڅنګ یو شمېر نورې پروژې هم په پام کې نیولې دي. په جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د پاکستان نگران حکومت د غورځنګ د ځپلو پالیسي خپله کړې ده. په سرروغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ شیرزاده مسید پرون مشالړو ته وویل د سیمې پولیسو په رستاو کې د غورځنګ د مرکزي کمیټې دوه مشران علمزیب مسید او مولانا زینت الله له جنوبي وزیرستان نیولي او زندانونو ته اچولي دي. مسید زیاته کړې علمزیب مسید په دوه افایرونو کې گرفتار شوی چې تر ضمانت وروسته د قانون په 3MPO ماده کې بیرته ونیول شو. د اسماعیل خان زندان ته ولېږدول شو. د مولانا زینت الله وکیل عبدالرحمن وزیر پرون مشالړو ته ویل چې پر موکلې د غدارې لس مقدمې جوړې دي. وزیر زیاته کړې زینت الله د ضمانت لپاره د ټانک په عدالت کې درخواستونه جمع کړې دي. د مولانا زینت الله د گرفتارۍ په اړه ځایي پولیسو یا هم انتظامی چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د بر جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر اشفاق خان د اکتوبر پر 23مه د علمزیب مسید د نیونې په اړه په یوه خبرتیا کې ویلي ول چې د نوموړي فعالیتونو د سیمې عامه نظم ګډوډاوه، نو ځکه یې د یوې میاشتې لپاره د ډېر اسماعیل خان په زندان کې بندي کړی دی. علمزیب مسید په کبالي سیمو کې د ځمکلاندې ماینونو او د لادرکه کسانو په اړه د معلوماتو ټولولو او په دغه لړ کې د مبارزې لپاره شهرت لري. پر نوموړي تر دې مخکې هم څو ځله مقدمې جوړې شوي او زنداني شوی دی. په افغانستان کې طالبانو د حکومت سرچینې وایي پرون د افغان کډوالو 600 وته کورنۍ چې د غړو شمېر 3340 جوړې ده د سپین بولدک له لارې پاکستان افغانستان ته ستنې او ثبت شوې دي. باختر اجانس چې افغان طالبان یې اداره کوي پرون ناوخته خبر ورکړل چې له هر ستنې شوې کورنۍ سره 10,000 افغانۍ نقدي مرستې شوې دي. اجانس په بل خبر کې ویلي چې هم پرون د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوې 359 کورنۍ چې د غړو شمېر 1,386 ثبت او بایومټریک شوې دي. د افغان طالبان سرچینی وای پر تورخم د ورغلی کورنۍ څخه 211 پیته د افغانستان بیلابلو ولایتونو ته لیګلی دي. د پاکستان حکومت له دې هیواد د بیسناد افغان کډوالو افغانستان ته د ستنولو لړۍ د روان نومبر میاشت له لومړۍ نیټې پیل کړې. حکومت ویلي دا لړۍ به دوامدار ساتي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اروپایي ټولنې پرون حماس ډله د دې لپاره وغندله چې په خبره فلسطینی روغتونونه ولسی وګړي د انساني ډال په توګه کاروي. د ټولنې او هم امریکا حماس یو ترهګره ډله ګرځولې ده. اروپایي اتحادیې په نوښت کې پر اسرائیل هم غږ کړی چې د ولسی وګړو د ژغورنې په خاطر تر اخیری بریدا زغم وکړي. یا خو د فلسطین په شمال کې د روغتونونو طبي عمله وایي اسرائیلي ځواکونو دوی محاصره کړي او نور د بستر ناروغانو د درملنې له چارو تقریبا دوی لوېدلې دي. اسرائیل وایي حماس د روغتونونو د لاندې او په شاوخوا کې د کوماندې مرکزونو ځای پر ځای کړي دي. اسرائیل زیاتوي ځواکونه یې باید د مرکزونو ته ورسي او هغه شاوخوا 200 اسرائیلیان خوشي کړي چې د حماس وسلوالو څخه باندې یوه میاشت مخکې له اسرائیل یرغمل کړي ول. حماس د اسرائیلو دا تور رد کړی چې ګواکې روغتونونو د انساني ډال کار. او د کرکټ د 50 اوریز نړیوال جام د لیگ پړاو رسته لوبه پرون د هند او نیدرلینډ ترمنځ وشو چې هند د 122 منډو په توپیر وګټله. هند نیدرلینډ ته د 410 منډو هدف ورکړو. نیدرلینډ د ټول لوبغاړو په سوځېدو 250 منډې وکړې. هند پر روان نړیوال جام کې یوازینی لوبډله شوه چې د لیگ پړاو ټولې لوبې وګټلې. ټاکل شوی د نړیوال جام لومړنی نیمه پای لوبه یا سیمی فائنل د نومبر پر 15 د هند او نیوزیلینډ ترمنځ په ممبئی کې، او دویم هغه د استرالیا او جنوبی افریقا ترمنځ د نومبر پر 14 په کلکته کې وشي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو کې درته هارون باچا د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې دغه ریپورټونه واورئ. د سوات قامی جرګې له حکومت غوښتي چې په ملکان ډیویژن کې د اضافي ټیکسونو او د خلکو ځمکو په زور له نیولو لاس واخلي. د جرګې یو مشر وایي
اوس به مونږ په شانګله بونیر سوات دیر ملکان باجوړ چترال په دې ځلو کې به مونږ باقاعده دغه شان تنظیمونه جوړو، هغه به هم قامی جرګې وي.
د جنوبی وزیرستان سره روغې سیمې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي نگران حکومت یې یو شمېر ملګري زنداني کړي دي.
دغه موجوده نگران حکومت چې کوم د پښتون ژغورنه غورځنګ د ملګري سره کوم چل چلان راوندای دغه ډېر افسوسناک او دردناک دی.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای په سیمه کې د جنکو یو شمیر اسکولونه غیر فعال او د خويند لوړو مستقبل یې له خطر سره مخ دي. دوی څه غواړي؟
میز دا وی ای چې د می اسکول انکوایری دا ولشي د جی جی پی ایس نرګول کوډ چې آیا دا چا په وجمن نه باندای و دا بوت بنگلا چا ونه جوړکړه.
عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د نگران وزیر اعلی د ټاکلو عمل ناسم بللی دی، او په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو افشا کوونکي نن محاکمه کیږي. دا او یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د ریپورټونو لړۍ ته او اولنۍ موضوع اخلو. لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واورېدل، د سوات قامی جرګې د سوري لاندې د ټول ملکان ډیویژن په کچا جوړې شوې لوی جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په دې سیمه کې د اضافي ټیکسونو لګولو او د خلکو د ځمکو په زور د نیولو پالیسي تر کړي. جرګې د منګوري په پریس کلب کې په خپلې پرونی غونډه کې دا راز غوښتنه وکړه چې حکومت ته پکار ده د خلکو د سر او مال د حفاظت خپلې ذمہواری پوره کړي. په ورسیو کې د سوات او بونیر ولسونو د امن لپاره پاسونونه هم کړي، خو د سیمې قامی او سیاسي مشران اندېښمن دي چې هلته ترهګر وخت په وخت سر پورته کوي. بلخو حکومت او همپوز بیا په بیا بیا د امنیت د ټینګولو ژمنې کړي او ویلي دي چې په سیمه کې به ترقیاتي منصوبې پهلوي. په دې حق له تفصیل له سوات زمون خبريال نیاز احمد خان راکوي.
منګوره په پرسلب کې د سوات قامی جرګې لخوا د ملکن ډیویژن 9 ضلعونو نه 2500 سیاسي سماجي تجارتي اتحادیو مشران رابلل شي ول. جرګې کې مشرانو ملکن ډیویژن کې ټیکسونه لګولو، په سیمه کې د حکومت لخوا سیکشن سرولم تر سوري لاندې ځمکې سرکاري کول، او د سیمې امن او امان په اړه تفصیلي ویناګانې وکړې. وروسته د جرګې کوربا مختار یوسفزئی مشال ریډیو ته په دغه اړه وویل
د سوات مکی چې دا د سوات خلکو ملکیت ته منګا په هیڅ صورت باندې د سرو پاکستان لاندې نه د خپل ځمکو د ملکیت نه د سپردار کیږو، نه د پوسټ ورکو، نه یو بل ادارې ته ورکو. تدې چې څنګه په خوا مالکانو د سبا اوس مالکانو دا رنګ ایکسپریس وی د هغه بزی په خوا غلار باندې چې کومه منګا د سوات خلکو دوی ته ویری دی، او بیا کمیشن دریو کمشنرانو منلې د موږ سره تام نومان باره کې موږ دا خبره کړې ده چې په دې کې حکومت چې کم دی ډېر غلطي کوي، خاص کر صوبایي پخوانی حکومتونو په دې کې چې دا کم مذاکرات وکړو پټ په پټه داغه په نتیجه کې نن داسې حالات ته چې په مروتو کې یا سوات په نور بونیر کې سوات کې کله کله داسې حالات را پیدا کیږي چې دهشتګرد یو سر را پورته کوي. داغه په خلاف خلک راغون شیو پاغه کې موږ ریاست ته وای چې خپل ځمواري پوره کړي، خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ ورکړي.
کال 2013 کې د 15 آئین بدلون کې د پخوانی قبایلو پرنګ ملکن ډیویژن کې هم ټیکس لګولو فیصله شوه. چې وروسته د خلکو په احتجاج دغه فیصله د صدارتي حکمنامې تر سوري لاندې د جون کال 2014 پوری غزولای شوه. جرګه کې شریک د دیر سره تعلق لرونکي پخوانی د قامی اسمبلی غړي د پاکستان پیپل پارټي د ملکن ډیویژن مشر ملک عظمت علي وروسته مشال ډیو ته ویل چې دا داسی می زکا د ټیکس جوګ نه دی چې پسمانده دی او کله چې ملکن ډیویژن کال 1979 کې د پاکستان سره شامل دو نو ټیکسونه ورته موافق کړی شو.
په دې جرګه کې یو خبره دا وشو چې اوس به مونږ په شانګله بونیر سوات دیر ملکن باجوړ چترال په دې ځلو کې به مونږ به قاعده دغه شان تنظیمونه جوړو هغه به هم قامی جرګی وي د ملکن ډیویژن د جرګې د قامی جرګې شاخ به خو ایز ا هول به د ټول ملکن ډیویژن یو جرګی خو چې په کوم ضلع کې فساد جوړیږي بدامنی راځي الته کې زیاتې کیږي د حکومت د ډډی کیږي نو الته کې به دا ټول ملکن ډیویژن را جمع کیږي او هغه مخنیوي به کوي.
اخر کې د جرګې ویان خورشید کاکا جی د جرګې اعلامیه کې ویل
دا هم غواړو چې ملکی حکمرانان دي د خلکو د مفاداتو په ځای د اقداماتو پورته کولو نه په سختۍ ډډه وکړي د ځمکو د قبضو لپاره دی د انتظامی افسرانو په ذریعه د سیکشن فور د لګولو د سازش نه لاس پسر شي.
ملکن ڈویژن کے دامن پاڑا دا پاکستان فوج او سیکیورٹی ادارے وائی نوی چوکے جوڑ کرے شوی سیکیورٹی ادارے بچری ہم دا سیما بدمنے تب پری ندی بلخوا دا ٹیکسونو لگولو پاڑا دا خیبر پختونخوا تیر وزیر اعلی محمود خان بیا با مرکز کے دا وزیر اعظم سلاحکار امیر مقام بیا بیا ویلی جدی سیمو کے بعد ٹیکس نہ لگولے کی گی دخل قسم کو دا سیکشن سلورم ترسور لاندے راوستو پاڑا چاروا کی وائی جدا ٹول ازم کے دا سیمے دا ترقی قانون لپارا کارولے کی گی. نیاز احمد خان, مشال ریڈیو, سوات.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي په دې ورسته یو کې په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر مشران نیول شوی او زندانونو ته چول شوی. د بر جنوبی وزیرستان لپاره د غورزنګ یو مشر شیرزاده مسید له مشال ریډیو سره خبرو کې خپل دوا بندي ملګری عالم زیب مسید او مولانا زینت الله یاد کړي ویل دي چې د پاکستان نگران حکومت اهم د غورزنګ د ځپلو پالیسی خپل کړي. ځای چارواکو د مولانا زینت الله د گرفتاری په اړه سندي ویلي خو د بر جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر سورز وړاندې په یو خبر کې ویلي وو چې علمزیب مسید یې ځکه نیولی او د ډیر اسماعیل خان زندان ته استولی چې د نوموړي فعالیتونه د عامه نظم د ګډوډۍ سبب کېدل. بلخوا شیرزاده مسید هوډ خولی چې د غورزنګ ملګري به یې د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه جاري ساتي. په دې هکله تفصیل د سیمې نظم خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمې پښتون ژغورنې غورزنګ مشر شیرزاده مسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان موجوده نگران حکومت د دوی ګڼ شمیر مرګري زنداني کړي دي. په دغې برعکس شیرزاده مسید ویایي
په دغې موجوده نگران حکومت شي چې کیمو د پښتون ژغورنې غورزنګ د ملګري سره کیم چال چلند راوندی دغه ډېر افسوسناک او دردناک دی چې په دا څو ورځې شي د میژو یو مرکزي رهنما عالمزیب مسید هغه هم گرفتار شه د تنګي بودینزی او یو د سیټي تونه ډي ای خان اف آی آر و په بیا هغه باندې وکیلونه چار وکړله زمینات وشو نو په هغه نه بچ د جیل په دروازه راووت بیا د ډي سي طرفه تری ایم پی او ډاکټر په شروغه چې هغه بیا دوه بورا گرفتار کړ ډي ای خان جیل ته ورسو او درې ورځې مخکې د میژو د وڼه یو ملګری دی مولانا زینت الله چې د میژو مرکزی کمیټې ممبر هم دی هغه هم د وڼه څه مخکې زړی پیارینې په شروع وخستی وي په هغه شي گرفتار کړم پرېس په جیل شه دی د میژو نور ملګري هم چې عبدالرحمن زاکیم او ګیلمن وزیر دغه هم گرفتار شول. د پښتون ژغورنې غورزنګ ملګري چمتو دي قرآن مبارزه د قانون او د آئین مطابق مبارزه دو میش په دغې سره دوامداره سوتي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکز کور کمیٹی غړی مولانا جنت الله پټنګ ضلع کې وکیل عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مولانا جنت الله په لاس ایف آی آر کې گرفتار کړای دی.
پاکستان د سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشفاق خان ل طرفا 24 اکتوبر جاری شوی یو نوٹیفیکیشن کښې ویلی شوی دی چې د عامه نظم ګډوډي اندېښنې په وجه عالمزیب ماسد د 3 MPO قانون لوندې د 13 ورځې د پوره ډیری اسماعیل خان زندان ته د لاژلې امر جاری کړی شوی دی. اشتیاق ماسد، مشال ریډیو، ډیری اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د جنکو یو شمیر سکولونه تړلې پراته دي. دوی په حکومت اعتراض کوي چې د دې ستونزې حل کولو ته یې سمه پاملرنه نه ده کړې. خو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د تړل شوو سکولونو د بیرته پرانستلو لپاره یې ضروري ګامونه پورته کړي دي. دا چې حکومت په دې برخه کې په ځانګړې توګه څه کړي دا به د عمر وزیر رپورټ کې واورو.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې دغلته د انجونو زیاتره سکولونه یا ښوونځي بند پراته دي. دوی وایي چې لرو پرتو سیمو کې د انجونو ښوونځیو کې ښوونکي یا استادان ډیوټۍ لا نه ورځي. د خیبر پښتونخوا تعلیم څانګې شمالي او جنوبي وزیرستان کې د غیر فعال او بند سکولونو د فعال ګرځولو لپاره د خلکو شکایتونو پس د ګام اخیستلو پریکړه کړې. خیبر پښتونخوا تعلیم سکتر محتسم بلا د شمالي او جنوبي وزیرستان تعلیم څانګو او مرستیال کمشنرانو ته رسمي لیک استولې او دغلته د بند سکولونو سروي کولو او د هغو خلاصولو لپاره د چارو پیلولو یې ورته ویلي دي. د شمالی وزیرستان اوسیدونکو عمر ګل وایي چې د دوی د انجونو سکول د 2 کلونو نه بند پروت دی. تعلیم څنګه او مرستیال کمشنر ته درخواستونه کړي خو سکول لا هم فعال نه شو. د خیبر پښتونخوا تعلیم سیکرټری محتسم بلا خبریالانو ته ویلي چې ورته معلومه شوې چې وزیرستانونو کې تر 500 پورې ښوونځي غیر فعال او بند دي. نو د غلطه په لرو پرتو سیمو کې د سرانه بیا سروي پیلوي چې معلومه کړي چې څومره ښوونځي بند دي ځانګړي ټیمونه استوي. د شمالي وزیرستان تعلیم نرینه او څانګې مشر محب الرحمن داوړ هم په دې لړ کې پرون د نومبر په 11 د خیبر پښتونخوا تعلیم څانګې ل خپلې دندې لرې کړې او ورته لیکلې لیک کې ویل شوي چې خیبر پښتونخوا تعلیم څانګه کې رپورټ جمع کړي. د شمالی وزیرستان لره پرتې سیمې سپینوام اوسیدونکو مفتی حکمت الله مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو سکولونه یې بند دي. د انجونو زده کړې یې د نشت برابر دي. دوی غواړي چې انجونه یې زده کړې وکړي.
فیمیل ایجوکیشن دی بالکل دغه نه پته یې شوي. په چار تو موجوده حکومت ته چې په دې باندې خصوصي توجه ورکو د میر خان دی لینا لوړې شي سکولینه ته که سپینوام تحصیل دی که شوه دو که رزمک ته که ګړیوم دی د فیمیل ایجوکیشن نه هونه کې برابر دی چې په دې باندې خصوصي توجه ورکړل شي. ځکه چې وښه زینه په کښې تعلیم یافته وي کیرا هغه د کیر ماحول بدل وي. په چار دو چې میر وزیرستان نره د رڼیو طرف ته لوټ شي دغه تېرې تیارې نه میر روزي.
د شمالي وزیرستان تعلیم انجونو څانګې مشره انیکا مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان کې تعلیم شرعي 1% ده. د انجونو 1500 نه زیاتې تعلیمي ادارې دي. نو دانجونو تعلیم دا اہمیت پتہ لدے معلومی ری
جہاں تک فیمل کی ایجوکیشن کا تعلق ہے
سو پورے چ دانجونو تعلیم خبر ادا شمالی وزیرستان کے 1% پورے دے دلتا رسم و روایات نہ پتہ لگی چ دانجونو زدکڑو تا سمرا پام شوے دے دا 1500 نہ زیاد دانجونو خونزی دی خو بیا ہم دانجونو دزدکڑو دا حال دے خونزی بندی استادان غیر حاضر دی دا تیر یو کال نہ چ زرا غلیم نو ہسا کڑو چ خونزی فعال کڑو دو سواویا نہ زیات استادان مولرے کڑے ڈیر خونزی مو فعال کڑی کمو کے چ استادان نشتا دا غیلا پر می د پنز غختنا کڑے چ نو خون کے برتی کڑو دویم د غلطا ہائر سیکنڈری سکولونو ضرورت تے دانجونو دا وڑان دس دکڑو لپار ادارے نشتا نو غختنا می کڑے چ ہائر سیکنڈری خونزی ہم جوڑ شی
ڈیر کی کلاس سے شروع کر دو
دا تعلیم سانگ مشرانو پوینا یواز شمالی وزیرستان کے یو زر یولس لو یہ وڑے تعلیمی ادارے دی چ پکے 1500 یولس دانجونو خونزی دی نظر بیازب عملیاتو پس انتظامیه تعلیم سانگه او امنیاتی زواکونو شریک حسو سرا ڈیرائی خونزی فعال شوی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو هر اورز دا سهار لسالورو تر شپگو بجو دا سهار لنهو دا مخم تر وو بجو د شپې لنه هونه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه لنډې سپې مو دی 15,515 شپېته 2,110 1,390 او 15,500 کلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال ریډیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خبرېږي په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د مشال خبرونه دي د خیبر پختونخوا نوی نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه پرون ماخام د پیښور په گورنر هاوس کې د خپل څوکۍ سوګند پورته کړ د لهغه وروسته دا چې د خیبر پختونخوا پخوانی نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د ورپېخ ناروغي لوجه د نومبر په 10 وفات شوه و له قانون سره سم د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان او د دې صوبې په تحلیل شوې اسمبلی کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی د خالی په ورځ د نوی نگران وزیر اعلی لپاره د جسټس سید ارشد حسین شاه په نوم سلاش ولو په دغه اړه یې گورنر ته رسمي لیک واستوه خو د عوامي نېشنل ګوند تر څنګ پاکستان تحریک انصاف هم د نوی وزیر اعلی د ټاکنې چارې ناسمې بللې دي تفصیل له پیښور زموږ خبريال شبیر احمد جان راکوي
گورنر هوس پیښور کې د خیبر پختونخوا نوې ټاکل شوې نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه نه گورنر غلام علي دا نومبر په 12 ماخام سوګند واخیستو گورنر هوس لخوا جاری شوې اعلامیه تر مخه د نومبر په 12 گورنر خیبر پختونخوا غلام علي د پخوانی وزیر اعلی محمود خان او پخوانی اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی د سلا ورسته د نگران وزیر اعلی لپاره د جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه د نوم لاندې کېدو ورسته منظور هم کړو او دستخط یې پر هم وکړو جسٹس ریٹائر سید ارشد حسین شاہ د ایبٹ آباد سره تعلق لري په ایبٹ آباد کې وکالت کړي هغه بیا د خیبر پختونخوا د صوبی اډیشنل اډوکیټ جنرل او د پاکستان ډیپټی اټارنی جنرل په توګه دند هم تر سره کړی دا هغه ورستو د گلګت بلتستان چیف جسټس په توګه په کال 2022 کې ریټایرډ شوی دی نوموړی په اوسنۍ سرپرست کابینه کې د قانون او اوقافو سرپرست وزیر هم وو خو عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د اعظم خان د مرګ یو ورځ پس د نوې وزیر اعلی ټاکلو او د دې طریقې کار باندې سخت نیوکه کړې دي وای نه اکرم خان دورانی اوس د ټولو مخالف ډلو شریک ڈسٹرکٹ مشر دے اور نہ محمود خان پاکستان تحریک انصاف کے دے دیات گن صوبائی جنرل سیکرٹری سردار حسین بابک مشال لیڈو توائی
انسان چې دورا عمر یو کیا دا وہ خپل مقام په دې صبح کې لاور دی نا چې دې صبح نگران وزیر اعلی او صدا په خپل مقام پاتې شوی دی اسه هم دا ډېر نه مناسب دی او بیا دا چې لیډر اف دا هاوس او لیډر اف دا اپوزیشن کومنګ وو ګورو لیډر اف دا اپوزیشن چې دی هغه یوازې د یو پارټۍ نو هغه عوامي نیشنل پارټي وا پیپل پارټي وا مسلم لیگ پارټي وا موږ سره نورې پارټۍ دي کار دا و چې مشاورت وشي صبح په مفاد کې نو خو همیشه دا خبره کړې ده چې د ولس او د ریاست فیصلې چې تاسو په کوټ کې کیږي یا تاسو په بند کمره کې کیږي نو د هغې په شا بیا د ولس او د ریاست د مفاداتو خیال نشي ساتلی.
د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړی ملک انور تاج هم وایي چې صوبه کې هغه وخت واکمنه ډله پاکستان تحریک انصاف وا او په قانوني توګه پاکستان تحریک انصاف سره سلا پکار وا نه چې محمود خان سره چې اوس هغه د دوی ګوند سره تعلق نشته دی او دغه ډول اکرم خان دورانی هم هیڅ د مخالف ډلو نمائنده پاتې نه دی.
چې ته مشاورت کې نو د پی ټی آی خپل پارټی شته دی هغه سره مشوره پکار وا محمود خان پارٹی پریخی دا اغا اس نے درو چکم پریویس منگ دا پی ٹی آئی دل تا برسر اقتدار و دا غی حصہ ندا منگ دا پی ٹی آئی پا دے بانے 100% اعتراض دے منگ لیڈرشپ معلوم دے کم خال چی دا منگ نا بگوڑا شوی دی دا منگ نا تلی دی پارٹی نا تا پارٹی پریخی دا اغا اس منگ حصہ ندا غوی سر مشاورت دا غیر قانونی دے
دا سیاسی ڈالو سربیرا زنی قانونی پوہان ہم وائی چی دا واک اختیار دا پاکستان دا سینٹ او الیکشن کمیشن دے چی نوی نگران وزیر اعلی وٹا کی خود پیخور ہائی کورٹ وکیل او پا آئین پوہا علی گوہر دورانی چی آئین کی دا سے حس خبرہ یا شک نشتہ دی چی گنی نگران وزیر اعلی مڑ شی دا غا پزیبا بل نگران سینٹ یا بل سوکٹاکا نکوی خوائی چی کم موجودہ طریقہ کار دی 247 اے مادے ترمخا حغا گورنر غلام علی خپل کرد دا او ہم دا سما آئینی او قانون لار دا
دا صوبائی نگران سیٹ اپ سرا دا سینٹ حس کار نشتہ حس رول نشتہ دا کمون اگورن اسمبلی ما تشوی وی چې دا غینه پس لیډر اف دا هاوس او یا چیف منسٹر چې کوم دی اغي کنسلټیشن کوي د نوم د پاره اسمبلی خو په هغه ټایم کې نه نه دا وینا کول چې اسمبلی نشته نه دا به سنټ ته زی دا بالکل یو غیر آئینی او غیر قانوني خبره ده.
دا د مونږ نه نومبر په رسما د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعظم اعظم خان د ورپی خناروغه ورستو په حق رسیدلې وو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د پاکستان سپریم کورٹ رجسٹرار د خلکو د جبري لا درکې پر ضد په دې عدالت کې جبه شوې درخواست عریضه کوونکي ته واپس کړې. د رجسٹرار دفتر ویلي دي چې هغه درخواست ولسی ارزښت نه لري. د چارو ځنې شنونکي وایي د اعتزاز احسن لخوا دغه درخواست جمع شوې و چې هدف یې تر ډېره د تحریک انصاف د مشرانو او غړو پر ضد د اخیستل کېدونکو ګامونو مخنیوي و. په دې حقله د راشد خټک رپورت کې تفصیل اورو.
په پاکستان کې د خلکو د جبري لدرکه کې دوه مسله په خوانی ده. خو د پیپل پارټۍ یو مشر اعتزاز احسن په 15 اکتوبر هله په دې مسله سپریم کورټ ته درخواست ورکړو چې تحریک انصاف د غړو او مشرانو نیول او بندي کول پیل شوي وو. ده په درخواست کې له سپریم کورټ غوښتل چې د خلکو جبري لدرکه کول یو غیر آئینی عمل وګرځوي او صوبایي حکومتونو ته هم هدایت وکړي چې د هغو کسانو فهرست په ډاګه کړي کوم چې جبري لدرکه شوي دي. د سپریم کورټ رجسټر په 11 نومبر دغه درخواست اعتراضونو سره واپس کړو او ویل چې سپریم کورټ ته رجوع کولو نه وړاندې باید په متعلقه فورم آواز پورته شي. رجسټر دا درخواست عوامي اهمیت حامل هم ونه ګڼلو. د اعتزاز احسن د درخواست تر دوه پړه په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل.
اعتزاز احسن ډایرکټ راغو او سیاسي غونډه کې کیس دی. د ډسکرج کې دا ټرند وایي چې های کورټ ته لاړ شي. زموږ په علاقو کې تر اوسه زرګونه خلک پراته دي په انټرنمنټ سینټرو کې. ویکسینیټ سیول پاور ریګولیشنز چې کوم هغه خلاف پېښور های کورټ فیصلې ورکړي دي او هغه غیر آئینی ډیکلیئر کړي او دا ویلیو چې دای د لاندې چې کوم دیوانان وا تاسو ٹرانسفر کئی پا عام جیلونو تا آغا خلاف سرکار اپیل کرو سپریم کورٹ سٹے ورکا آغا اپیلونو خود دی بیا واوری کانا چیزا تاسو ڈائریکٹ پیٹیشن ناو رئی.
زنی کنون پوہان وی جی پتے درخواست کے صرف تحریک انصاف تغڑو او خواخو کو ذکر شوے دے. حالانکه د ډېرې مودې راهیسې په پښتونخوا او بلوچستان کې خلک له درکه کېږي، خو د پاکستان لوی لوی وکیلانو د دې د مخنیوي لپاره څه خاص کردار نه دی ادا کړی. او د دې درخواست رد کېدو وجه هم دغه ده چې په یو محدود ټولګي پورې اړه لري او د ټول اولس ذکر پکې نشته. په دې هکله په کوټه کې قانونپوه او تجزیهنګار همایون کوسی د مشال راډیو یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
د پیټیشن دی کې د پښتنو یو ذکر نشته او دوی صرف او صرف چې دوی د پنجاب تر حده پورې محدود ده خبره د پی ټی آی سپیسیفیک کړې ده. اوس خو دا پیټیشن سپریم کورټ د دوی واپس کړی دی، پر دې خبره شته پبلیک ات لارج خبره نه ده کړې، تا یو سپیسیفیک دغه راخستی دی. نو دا د 184(3) په دغه کې نه راځي او هسې هم سپریم کورټ د 184(3) ډېر بدنامه کوي کنه. دا د افتخار چودھری له وخت څخه د دې ډېر بې دریغه استعمال اوس نو د دوی دا فیصله کړې ده 184(3) در پبلک انټرست کې سونه چي دي دا به کم وس دخ کوي کنه، ډیر زیات به نه کوي.
اعتزاز حسن د خپل درخواست رد کړو او راتلونکي پلان په اړه سند ویلي. تیاداونه ورده چې په نهمه مېده تحریک انصاف په غړو د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو خلاف احتجاج کړو چې دولتي او پوځي ودانۍ او تاسیسات ته پکې تاوان رسیدلې وو او د هغې نه پس د ګوند د غړو او خخوګو نیول پیل شوی دی او دا سلسله تر اوسه دوام لري. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو. پېښور کې د غرمې 12 بجې دي. د دې سات د خبرونو لنډیز د هارون باچا نه اورو.
کامی جرګی له حکومت غوښتي چې د ټول ملکن ډویژن امنیت وساتي او د دې سیمې خلکو د مالیو اغېستو او د ځمکو په زور د نیولو له چارو لاس واخلي. دا جرګه پرون د منګوري په پریس کلب کې وشوه چې پکې د ملکن د 9 ضلعو څخه د پاسه 2500 کامی او سیاسي مشرانو ګډون وکړ. سوات کامی جرګې تر دې مخکې هم 2 واره د امنیت د ټینګښت تر څنګ په سیمه کې د لویو سړکونو جوړولو لپاره د خلکو د کرکلي ځمکو د نه نیولو په څېر غوښتنې کړې دي. بلخوا پوځ او هم حکومت په وار وار ویلي چې د سوات امنیت ته ژمن دي او دا سیمې د پرمختګ لپاره د سوات ایکسپریس وی په نوم د لوی سړک تر څنګ یو شمېر نورې پروژې هم په پام کې نیولي. په جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د پاکستان نگران حکومت د غورځنګ د ځپلو پالیسي خپله کړې ده. په سروغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ شیرزاده مسید پرون مشالډو ته وویل چې د سیمې پولیسو په وروستیو کې د غورځنګ د مرکزي کمیټې دوه مشران عالم زیب مسید او مولانا زینت الله له جنوبي وزیرستانه نیولي او زندانونو ته اچولي دي. د مولانا زینت الله د ګرفتارۍ په اړه ځایي پولیسو یا هم انتظامی چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د بر جنوبي وزیرستان مرسیال کمشنر اشفاق خان د اکتوبر پر 23 د عالم زیب مسید د نیولې په اړه په یوه خبرتیا کې ویلي ول چې د نوموړي فعالیتونو د سیمې عامه نظم ګډوډاوه او ځکه یې نو د یوې میاشت لپاره د ډیر اسماعیل خان په زندان کې بندي کړی دی. په افغانستان کې طالبانو د حکومت سرچینې وایي پرون د افغان کډوالو 650 کورنۍ چې د غړو شمېر 3340 جوړېده د سپین بولدک لدارې له پاکستان افغانستان ته ستنې او ثبت شوي دي. باختر اجانس چې افغان طالبان یې اداره کوي پرون نا وخت خبر ورکړ چې له هر ستنې شوي کورنۍ سره 10,000 افغانۍ نقدي مرسته شوې ده. اجانس په بل خبر کې ویلي چې هم پرون تورخم لارې افغانستان ته ستنې شوي 359 کورنۍ چې د غړو شمېر 1,386 ثبت او بایومټریک شوي دي. اروپایي ټولنې د نومبر پر 12 یعنی پرون حماس ډله د لپاره وغندله چې په خبرې فلسطینی روغتونونه او ولسی وګړي د انساني ډال په توګه کاروي. اروپایي ټولنې او هم امریکا حماس یو ترهګر ډله ګرځولې ده. اروپایي اتحادیې په وخت پر اسرائیل هم غږ کړی چې د ولسی وګړو د ژغورنې په خاطر تر اخري بریده زغم وکړي. حماس د اسرائیلو دا تور رد کړی چې ګواکې له روغتونونو د انساني ډال کار اخلي.
هارون باچا درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورځو ځنو نړیوالو ریپورټونو ته. په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو یو افشا کوونکی نن محاکمه کیږي. ډیوډ مکبراید یو پخوانی مدافع وکیل و چې پلټنې د دې لامل شوې چې د استرالیا په عدالتونو کې په افغانستان کې د خپل ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو سیړلو په هکله پلټنې پیل شوې. د لیای رسنیو د ریپورټونو لمخې میک براید د دولتي اسنادو په ناقانونه افشا او یو لړ نورو سرغړونو تورن دي او که مجرم وپیژندل شي نو قید یې اوږد کېدلی شي. صفی الله ستانک د مو په نور حال خبروي.
ډیوډ مکبراید د حکومتي وسایلو په غلا، د دفاعي قانون په سرغړونې او په ناقانونه توګه د حکومتي سند په افشا باندې تورن دی. د استرالیا د دغه پخواني پوځي مدافع وکیل محاکمه دوشنبه په پلازمینه کانبرا کې په ستره محکمه کې پیلېږي. ډیوډ مکبراید د یکشنبې په ورځ یوې غونډې ته چې د جنګي جرمونو د افشاګرو د ملاتړ په پار جوړه شوې وه حکومت تورن کړ چې تر جرایمو ډیر د رازونو د پټ ساتلو په لټه کې دی.
زنه غواړم چې د ځانګړو هوایي خدمتونو بېګونه عسکر یوازې د رسنیو د خوشحالولو لپاره زندان ته لاړ شي، مګر زه فکر کوم چې بن رابرټ سمیت باید په کافي اندازه محاکمه شي. او آیا هغه محاکمه شوی؟ محاکمه باید څومره وخت ونیسي؟ 40 کاله. دا خندونکي ده چې څنګه دوی د بل چا په پرتله زما په قضیه کې ګړندي لاړل. دا تاسو ته ښیي چې دوی د جرمونو په پرتله د رازونو په اړه ډېر پام
کوي.
د پخوانی مدافع وکیل مک برایت اشاره د استرالیا د ځانګړو هوایي خدمتونو یو پیژندل شوی سرتیر بن رابرټ سمیت ته وچې په افغانستان کې د خدمت لپاره څو میډالونه هم ګټلی وو، خو وروسته د شپږو بې وسلو افغان بندیانو په ناقانونه وژنه تورن شو. رابرټ سمیت چې سږ کال په لومړیو کې د دغو تورونو په سبب په 3 ورځپاڼو دعوه هم کړې وه، محکمې ملامت وپیژند او ویې ویل چې ورځپاڼو خپلې ډېرې ادعاوې ثابتې کړې. ډیوډ مک برایت د استرالیا د دفاعي ځواکونو وکیل و چې په 2011 او 2013 کلونو کې افغانستان ته استول شوی و. هغه په 2013 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د افغان ملکي وګړو د ممکنه وژلو په اړه د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته یو لړ تورونه ولګول. مک برایت وروسته د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د استرالیا ملي دولتي رسنۍ ای بی سی ته په دې اړوند شواهد هم شریک کړل. د مک برایت تورونو او شواهدو بالاخره د استرالیا د قضایي دستګاه لخوا د یو لړ پلټنو د پیل لامل شو چې افغان فایلز یا افغان دوسیه یادوي. د استرالیا ځانګړي ځواکونه د 9 بې وسلو افغانانو په ممکنه وژنو تورن دي. د استرالیا حکومتي چارواکو او قضایي دستګاه تر دې دمه د مک برایت د تورونو په تړاو څه تازه تبصره نه ده کړې. د استرالیا د بشري حقونو د قانون مرکز د یک شنبې پرسپې یوه اعلامیه کې د بې وسلو افغانانو د ممکنه وژنو د افشاګر مدافع وکیل ډیوډ مک برایت محاکمه غندلې ده. دغه مرکز په خپل اعلامیه کې زیاته کړې دغه افشا کوونکي محاکمه به د نورو ممکنه جنګي جرمونو افشا کوونکي متردده کړي او د رسنیو آزادي به هم تر پوښتنې لاندې راولي. د استرالیا د بشري حقونو دغه مرکز زیاته کړې مک برایت به لومړنی کس وي چې د دغو جنګي جرمونو په تړاو محاکمه کیږي، په داسې حال کې چې دغه مرکز په خبره دی یو افشاګر دی نه یو ممکنه جنګي مجرم. د استرالیا 9000 پوځیانو د ناټو پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت وکړ چې له ډلې 140 سرتیري ووژل شول.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شئ.
په افغانستان کې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبانو په زور د کابل حکومت ترنیولو وروسته په خزو په دفترونو کې په کارونو او لشپګم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز ولګاوه. همدارنګه یې په خزو مخ پټول جبري او له محرم پتا بغیر له کوره د میرمنو بهر وتل منع کړل. یو سیلنیز اداره ګیلپ وای تازه سروې ښایي چې د دې محدودیتونو له وجې په افغانستان کې خزې یو تیار راتلونکی لري. په سروې کې یوازې 11% افغان میرمن ویلي چې په اوسني حالت کې له ژوند خوشاله دي. ځنو افغان میرمنو په دې وروستیو کې د افغانستان دننه او بهر د طالبانو د بندیزونو خلاف مظاهره هم کړې دي، خو د طالبانو په دریس کې نرمي نه دراغلي. په دې حق له تفصیل د فرخنده صدر رپورت کې اورو.
ګیلپ سیړنیز ادارې په خپل تازه سروي کې ویلي په افغانستان کې حالاتو د ښځو ژوند له غیر یقیني صورتحال سره مخ کړی دی. دغه سروي رپورت چې د نومبر په 10 خپور شوی پکې ویل شوی چې په افغانستان کې یوازې 11% ښځې په خپل خوخه د خپل ژوند تیرولو یا د خپل ازادۍ څخه راضي دي. د سروي تر مخه په هغه هیواد کې نږدې هر یو ښځه په خپل ژوند کې دا وخت سن سره کړاو څخه تیری کی. د کابل یو اوسیدونکي چې د امنیت په خاطر یې نوم نه دی خودل شوی وای دا خبره ټولې نړۍ ته معلومه ده چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت څنګه دی.
ټول ته معلوم دی چې افغانستان کې فلحال محدودیت خزو لپاره ډیره زیاته واده شوې ده. هیڅ نجونې هیڅ ښځې خپل حق نه دفاع کوي نشي او دوی خپل کارو ته ادامه ورکوي نشي. تاسو وینئ چې د 2.5 کال دی خواته شو چې مکتب ټول بند دی، پانچونه بند دی، هر ورځ ښځې د خپل د کار نه منفکیږي. دون داسې جنکیانو چې دوی آخره کال وو هغه هم بې وضعیت همداسې دی، مکتبونه بند دي او دوی نتیجه همداسې نامعلومه پاتې ده تر ننه پورې. او نن هم سبا امارت اسلامي طالبان وایي چې تر هم رسانی پورې تاسو فکر وکړئ دوه نیم کال تیر شو دا هم رسانی پورې کیږي نه.
امریکا میشته نړیواله څیړنیز اداره ګیل په خپل رپورټ کې دا هم وایي چې په افغانستان کې ورته یوازې 19% ښځو ویلي چې دوی ته په ټولنه کې درناوی ورکول کیږي. په دغه رپورټ کې د هغو افغان ښځو ذکر هم شوی چې دا مهال له پاکستان افغانستان ته ستنېږي او زیاتوي چې له دې سره به یې په ستونزو کې لا زیاتوالی راشي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي دریځ لري چې د شریعت په چوکاټ کې دننه یې ښځو ته حقوق ورکړي دي. بلخوا د بشري حقوقو فعالان وایي نږدې دوه نیم کاله کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي. په دغه موده کې د ښځو او نجونو په اړه یو شمېر اعلانونه کړي چې پکې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر تعلیم بندیز، د ښځو پر غیر حکومتي ادارو کې پر کار کولو بندیز، د میرمنو د حجاب د جبري کېدو طرحه اعلانول او ښځو ته له نارینه محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه ورکول شامل دي. همدارازي د ښځو لپاره په تیر حکومت کې جوړ شوی ځانګړی وزارت هم ختم کړي او ودانۍ امر بالمعروف وزارت ته ورکړې ده. بلخوا د ننګرهار یو اوسیدونکي موسکا مشال رډیو ته وایي دی په پېښور کې زده کړې کړي دي او غوښتل یې چې په خپل هیواد افغانستان کې روزګار وکړي، خو دا مهال د دې لپاره هیڅ داسې مواقع نشته او نه دا د کار اجازه لري. نوموړی وایي هلته نجونې دا وخت سختو ذهني مسلو نه تیریږي.
اول سکولونه چې وګوره د جنکو سکولونه کې ټولې د ښځې معلمانې دي چې سکولونه بند شوه ټولې په کورو کې ناستې خلک یې سوال ته جوړ کړي دي. هغې په دې شرمږي چې یو استاد لاړه شي په سکول کې جنکو له سبق ورته، خو په دې نه شرمږي چې یو ښځه په سړک غاړه ناست وي او سوال کا یا هغه یو ریڼه کیسه ټولې هغه خرڅوي. نو هغې حالت یې ډېر زیات خرابه کړي دي چې کومې انجوګانې وغیره هغه ټولې بندې شوې چې کومې په وي هغه یې اوس ورته ویلي چې بس نور به نه کوي. جنکه دې ته جوړ شوې چې څنګه ووژنې قرضونو په هغه پیسې را اخیستې چې موږ لږ څه کار وکړو او بیا کور والا له لږ څه وګټو. هغه جنکه په لاس فاینل سمسټرو کې هغه په کور کېنولې.
طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې په زور د منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوري حکومت نسکور کړ او پر ځای خپل سختریزه نظام پیل کړ. له دې مودې راهیسې د طالبانو حکومت د ښځو په کار محدودیتونه او له شپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت د ګیلپ تازه سروې پاړه تر اوسه سن دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د شریعت په چوکاټ کې دننه یې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي.
هم افغانستان کې پاتې کیږو. دغه هیواد ته له پاکستانه ستانه شوي کډوال مرستې غواړي. پکتیکا ته تللي افغانان وایي چې له پاکستانه د ستنېدو په وخت کې ډېر څه له ځان سره نه وړي، نو ځکه ډېر مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې یې ځینې داسې هم دي چې د کورونو سامانونه لا هم په پاکستان کې پاتې دي. دوی د طالبانو له حکومته نړیوالو او خیریه ادارو د کورونو جوړېدل، روغتیايي سهولتونو برابرول او نورې اساسي مرستې غواړي. ویچې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پاکستان د بیا اسناد افغانانو په زور وستلو لړۍ پیل کړې ده. د وکړوالو سره د ډیرو پیسو وړلو اجازه هم نه و. تفصيل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ د انګور اډې او د وازی خو ولسوالۍ د تروې اډې لري پاکستان څخه راستنه شوی افغان کډوال غوښتنه کوي چې دوی لپاره د مناسبه سرپناه همدارنګه د خوراک خاک او سوان ټوکی برابر شي. په دې لاره د راستنه شویو کډوالو ډیره برخه اوس مهال انګور اډې سره نږدې سیمه کې دوی لپاره په جوړ شوي کیمپ کې اوسیږي. یو تن راستنه شوی افغان کډوال محمد نور مشال راډیو ته وویل
په حال خو دوی په سایه کې او دوی مړی یار شي راکې خوراکي مو وتر شي رسول رسول خو بیا چې موږ له دغه ځای جزو مثلا مو د سر د پناه شي وړو یا خیمه یا بل شي دغه ته ضرورت کړو چې موږ ته راکړه ول سي زمي پیرا روان د زمي بندوبست موږ نه لرو او نه د شي کوټې دلیل لرو نوم زکه لرو چې موږ یې واړو ول په کوټو کې وسو نوم د خپلوانو سره دغه جان ست چې ورسو.
پکتیکا تر استانه شوی کډوال اوس هم په دې تم دی چې خای دوی تر پاکستان څخه د خپل مالونو د وړلو اجازه ورکړل شي. نو په دې خاطر غواړي چې انګور اډې سره نږدې سیمو کې واړوي. یو بل تن کډوال علیزی وایي
بس وزور نو دلته به شاوخوا اړه و دا ولسوالۍ کې به یو ځای غواړو د موږ شاته کار بند ده شایم نستا سامان شاته ایستار دا سامان راسته بیا موږ ځکه خیر وایته بیا خپل ځای ته.
د ځای مسؤلینو په وینا چې د افغان کډوالو د راستنیدنې په اوسنی بهیر کې پکتیکا ته د انګور اډې لارې شاوخوا 1500 افغان کډوال راستنه شوي دي. دوی بیرته راستنیدونکو افغان کډوالو ته د لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر له نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو هم د مادي او لوجستیکي مرستو غوښتنې کوي. د پکتیکا د کډوالو ادارې مشر محمد اسماعیل وایي
دلته خو مؤسساتو دپاره ډېر ضرورت دی. د کډوالو خو اول چې روغوړې دی ځنیو شیم نه لري، کریام نه لري، بسریم نه لري، د کرنر سمنات یو شیم نه لري. مؤسسات خو باید ډېره توجه دغه انګیر اډې ته وکړي. دلته یوشتم د یو شیم نشته. د مهاجر دپاره باید کمبالې وي، مطلب دا چې د خوراکي شي نه وي، او د دپاره د کر سمنات وي.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي مرستندویان باید له ستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستې چټکې کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې ویلي چې له پاکستان څخه د کډوالو ایستلو لړۍ داسې مهال روانه ده چې له وړاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک مرستو ته اړ دي.
دا مشال ریډیو ده.
د باجوړ ضلع مدني او تعلیمي فعالانو د نومبر په څلورم د یو انټرنیټي کمپاین له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د دې ضلع د جنکو لپاره په یوازني ډیګري کالج کې د بی اس نور پروګرامونه پیل کړي. دوی وایي اوسمهال له دولسم ټولګي نه فارغ شوي زده کوونکي یوازې په اسلامیات او یا هم باټنیک زده کړې کولی شي. د فعالانو په خپل کمپاین کې د باجوړ ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې د جنکو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه هم وکړه. بلخوا د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د اعلی تعلیم محکمې چارواکي وای په پام کې لري چې روان کال د صوبې په یو سل دیار لسو کالجونو کې نوي بی اس پروګرامونه پیل کړي. په دې موضوع زمونږ همکار هارون باچا رپورت برابر کړی چې د باجوړ د خار تحصیل د یوې زده کوونکې لایبه ایوب په غږ پیلېږي.
زم چې اردو شروع شي یا لا دلته شروع شي ټول جنہ کوي دا چې باید موږ څوک کوي او څوک اسلامیت کوي سره غو د نظر نه وي او چې کوم شي د نظر نه وي هغه ته مخ کې تللی نشي او بل موږ د بار اجازه نشته.
مشال ریډیو د نومبر پر 15 ماده لایبې لپلار محمد ایوب خان سره هم خبرې وکړې. د وویل په یواز سر د خپل کورنۍ او د خپل خويندو لونو د تعلیم خرچي پوره کوي، خو په خبرې چې هغه د خپل خوخي مضمونونه نشي ویلې.
یو کس ما او زما په کور کې په بارا پورې ما خويندې دي او زما بچي دي. یو خور هم اف ای هیستری اغسته و، هغه کوي چې زه هیستری وامه، هغه سره بل لار نه و اسلامیات کې بی اس وکړ، لړ فارغ شو. بل اوس مې یو بچي ده چې هغه سیکنډ پوزیشن اغسته ده په اف ای کې سیویکس اغسته و، بی اس اسلامیات ته لاړه. زموږ سره دا فکر دی چې مطلب ماشوم یو طرف ته انټرسټي او مجبورن به بیا هغه اسلامیات یا باټنی کوي.
د باجوړ په خار کې د نجونو د ډیګري کالج د همدي ستونزو د پګوته کولو لپاره د دې ځلې زینو تعلیم یافته ځوانانو د نومبر پر څلورم پر فیسبوک او ایکس چې مخکې به ورته ټوئیټر ویل یو کمپاین وچلاوه. د کمپاین یو تنظیمونکي ډاکټر ایلم خان چې پی ایچ ډی ډیګري لري او اوسمهال په سوابه پوهنتون کې استاد دی، د نومبر پر 15 مشال اډو ته ویل چې هدف یې پر ټولنیز میډیا د خار کالج د نجونو زده کوونکو مسلې په ګوته کول وو. نوموړی خوښ دی چې ګڼو کسانو یې د کمپاین ملاتړ وکړ.
باجوړ کې یو د جنکو کالج دی، دولسم ټولګي نه خو بیا دوی ته داسې اپرچونیټي نو یو بی اس پروګرام چې دی هغه اسلامیک سټډیز کې دی. سکل څلویښت جنکۍ چې کوم دی هغوی په بی اس کې اډمیشن شوی دی او دا نور چې دي نو هغوی بالکل له یو قسم له د تعلیم نه محرومه پاتې شولې. فیسبوک او په ټویټر باندې مونږ ټرن وچلاو. زمونږ چې کوم کمپین و دا ډیر زیات کامیاب دا شو چې ډېر زینو ته د زمونږ آواز ورسېده. زمونږ سره هیڅ چا په دې کمپین کې مخالفت څه نه دی کړی، بلکې هر سړی زمونږ مرسته کړې ده. او چې څومره ایجوکیټډ کسان دي د باجوړ نه نو هغوی په دې کمپین کې حصہ اخستې ده.
د باجوړ د ځوانانو په انټرنیټي کمپین کې د دې ضلع ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې هم د نجونو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه وشوه. د باجوړ په سیر په شمالي وزیرستان کې هم د نجونو لپاره په میرامشاه کې یو ډیګري کالج جوړ دی. د دې سیمې د تعلیم محکمې او چارواکي محب الله خان وزیر د نومبر پر 15 مشال ریډیو ته وویل د اوس لپاره د میرامشاه کالج د نجونو د تعلیم اړتیاوې پوره کوي. دا البته په خفګان زیاته کړه چې پلرونه د خپل لونو تعلیم ته هغه رنګ توجه نه کوي لکه چې پکار ده.
شمالی وزیرستان کے یو گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میرا شاہ دے پکار کو درے زکا دی چے درے سب ڈویژن دی پر نارتھ وزیرستان کے یو میرلی یو رزمک یو میران شاہ اوپر بدا مرگا من دے دا سے خاصا توجہ نہ ور کئی پلارونا چا تمرا پکار دا حالانکہ ابدی دیر از یتا دے پر دیکھے زمونگو دے کالج چے کم مستعداد دے دا جنا کوال د فرسٹ ایئر 70 کسانې ریګولر سبق وایي، په سیکنډ ایئر کې 50 کسانې بچان سبق وایي، او په بی ایس کې چې کوم دي هغه صرف اسلامیات، پولیټیکل ساینس او زوالوجي.
د سیمه د کالجونو په بی ایس پروګرام کې د کمو مضامینو موضوع مو د نومبر پر 15 د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو ادارې د سیکرټري ارشد خان مخې ته کېښوده. هغه وویل ادارې په پام کې لري چې روان کال د صوبې په 113 کالجونو کې د بی ایس نوي پروګرامونه پیل کړي. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو دواړو لپاره په کالجونو کې د بی ایس داسې پروګرامونه شروع کوي چې هغوی ته د روزګار په موندلو کې ګټور ثابت شي.
ما په دې ټول کالجونو کې د بی ایس سټارټ کولو آرډر وکړ، یو 15% مخکې نه خبره ده. نو ما ته وی چې رمغه په 113 نورو کالجونو کې بی ایس سټارټ کولی شو، چې خلک دي آرټیفیشل انټیلیجنس تا، کمپیوټر ساينس تا، ډیټا ساينس تا، روبوټکس تا، او دې طرف ته راشي. نو ان شاء الله زه به وګورم چې په جوړ کې کم کم ځینې کې بی ایس پروګرام شروع کولی شو. نو په ټولو کې کوم ښکاره خبره ده چې مونږه پرایورټي هغه علاقې چې کم ځینې خلک زیات تعلیم طرف ته راځي، ان شاء الله په جوړ کې به سکه نو یو دوه کالج جوړ کړم.
ارشد خان واضح نه کړه چې دا کالجونه به د نجونو او کده هلکانو وي او یا دا چې د باجوړ په کومو سیمو کې به جوړوي. نوموړي البته زیاته کړه چې د صوبې د نورو ټولو ضلعو په پرتله په باجوړ کې پر یوه زده کوونکي کلنی حکومتي خرچه تر ټولو کمه ده، چې د په خبره له 1500 نیولې تر 2500 روپو پورې جوړیږي. د لوړو زده کړو محکمې سیکرټري
د پاکستان د نورو صوبو په سیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه پروګرام شته چې پوهنتون په سیر ډیګری ورکوي. خو د یو شمېر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نه برابر دي. د تعلیم صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکامه نه دی، خو د دوی په وینا دا خبره یې پر ځای ده چې د زده کوونکو جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې موضوع دا رپورټ برابر کړی.
د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کور لري په هاستلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګری ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د 4 کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګری ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټې له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نور ضلعو ته غزول شوی وو. تمکې دا چې دا پروګرام به په ځانګړي توګه لری پرتو سیمو ته ډېره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټي 440 کیلومتره لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلعه ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې 2 ډیګری کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې 2 انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګری کالج موجود دی، کوم چې د د په وینا د نور ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې لتیرو 2 کلونو راځي یوازې د بی ای او بی ای سی پر ځای د ای ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیګری اف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ شوی زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور شارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټیو سی نه، نو دا به دوی ته ډیره زیاته ګټاور وي، چونکې دوی کوټه پوری نه سي تلای. کوټه د مور ځای ډیره لري ده، یا موږ پنجاب سایډ ته، ملتان ته، لاهور ته، هغه موږ ته ډیره مسایل نه موږ نه سي تلای. نو یقینا پکار دی، خو فیلال په موساخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلع ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتره لري د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویپانی پالیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګری کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګری کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د د په وینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګری تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړکی د وسایلو او د استادانو د اړوند دوړتیا په څیر دوی د سستونزې دي چې سترګې ور باندې نسی پټې دی. نموړي د بی اس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت ویل
په بی اس کې خو نو چونکې له تا سره د یونیورسټۍ د لیول به له تا سره اکیډمیک بلاک وي، له تا سره به له سامانو ډکې لیبرټیانې به وي، له تا سره به ډیجیټل لایبرریانې وي، له تا سره به کلاس رومز وي، له تا سره به کلاس فور وي.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بله او مهمه ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغسې نه وي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي.
چونکه دا اوس یو هایر سټډی دی، یو ایڈوانس سټډی دی، دا بی ایس سی کوم دی، دا سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي، په دې کې بیا ریسرچ راځي، ریسرچ پیپر راځي، نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي. په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي، هغه پی ایچ ڈی کړی وي، په کالجز کې چې کوم استادان سبق ورته وایي هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي، لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له څلورم یا پنځم سمستر بعد دوی ته سبق وایي.
له کوټې پر 216 کیلومتر پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیګری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمې مطابق ګټه ونه رسوله چې د ده په وینا د تعلیم ادارې ورته سنجولی پلان نه درلود. دو ویل یو پلو د وسایلو او په ضروري تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانخیسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ورنه کوي کوم چې موږ امید وو، کوم چې یا چا د پروګرام راړې چې مطلب د صوبی هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیالت یونیورسټي نسته، نو د الکان بالخصوص سینجونی چې دی هغه بل هایر ایجوکیشن زخه نه پاته کیږي، هغه به بی ایس یعنی ماستر لیول ډیګری چې دغه ترلاسه کړي هغه ارمانونه چې دي دغه زموږ پوره نه.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبه د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاډ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي، په پالیسیانو کې په وستون نسته، مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي، بالخصوص هایر ایجوکیشن سي دي کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي. زما خیال دا به یو لدی کوم سره لدی ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سی پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دوی ویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوی کوټې جوړې سي، بیا یا چار دیواری جوړ سي او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا 40 کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړ کړي، بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دیل لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی، له همدې لارې د نقل کولو مخه نیول کېدی شي او بل دا سمستر نظام دی، نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کېدی شي او همداسې استادان له غفلت کار نشي اخیستلی. هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي، خو د ده په وینا که حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه زرو ته پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډیت ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د د په وینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي له کالجونو پیل کړی و، خو اوس یې د صوبې ټولو ډیګري کالجونو ته غځولی دی. دا مشال رادیو ده.
مشال ریڈیو ده.